سر و کار داشتن، فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. که درمون اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه: ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم د بدلون د ناوړه اثراتو په حساب افغانستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې د اقلیم بدلون پرې تر ټولو زیاته بده اغیزه کړې ده، او افغانان د خطر پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې پرون د یکشنبې په ورځ د لړم یا عقرب په 15مه د مصر د شرم الشیخ په تفریحي بانډه کې د ملګرو ملتونو د اقلیم ویشتم نړیوال کلنی کانفرانس پیل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دغه هیواد د چاپیریال د بدلون د تباهیو نه د افغانانو د ژغورلو په خاطر د فوري او اجتماعي اقداماتو غږ وکړ. د اقلیم دا نړیوال کانفرانس چې د نومبر تر 13 پورې به دوام کوي، توقع ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش او د یو شمیر نړیوالو خیریه سازمانونو استازي پکې وینا وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د یوه تازه رپورټ له مخې سږکال په اګست کې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې په تباه کوونکو سیلابونو کې په مجموعي ډول 15,850 خلکو ته مالي او ځاني تاوان او د 256 کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی. له 6,000 نه زیات کورونه ویجاړ شو او یا ورته خورا زیات تاوان اوښتی. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوري. په داسې حال کې چې توقع کیږي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ابتکار د افغانستان په باب یو نړیوال کانفرنس جوړ شي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې پرون د یکشنبې په ورځ خپره کړې ویلي، شاید چې په روسیه کې راتلونکی کانفرنس د اسلامي امارت د استازو له ګډون نه پرته نامکمل وي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان اوس یو آزاد، ځوابدېه او مشروع حکومت لري. له سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې مثبت تعامل کوي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د تخلیق په باب د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي نیکولای یاټروشف د تېرې پنجشنبې څرګندونې رد کړې دي. نوموړي د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا د مشترک المنافع هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلو چې طالبان، القاعده او د داعش ډله اصلا متحده ایالاتو په سیمه کې خپلو جیوپولیټیکي هدفونو ته د رسیدو په خاطر رامنځته کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلی دی چې اوس د متحده ایالاتو او برتانیې په شمول د نړۍ په یو شمېر هغو هیوادونو کې هم د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ ویروس تثبیت شوی دی چې مخکې ګمان کېده په بشپړه توګه پاک دي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې ویل چې له افغانستان نه د دې موزی ویروس ورکول په حقیقت کې د نړیوالو بریای. دا واشنگټن دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي چې پر هغه باندې د تیرې پنجشنبې د ورځې د مرګانۍ حملې په باب د حکومت لخوا د تحقیقاتو د پیل کولو هرکلی کوي. عمران خان د دغه مرګانۍ حملې تور د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف، د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثناء الله خان او د پاکستان د پوځ د استخباراتو د یوه قوماندان فیصل نصیر په غاړه اچولی و. د هند د پی ٹی آئی خبری آژانس رپورٹ ورکر د لومړي ځل لپاره په پېښور کې د پاکستان د پوځ د قلی اردو د عمومي قوماندان د کور مخې ته د هغه طرفدارانو احتجاجي مظاهرې وکړې. پوځ او حکومت د عمران خان لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د ایران حکومت پر روسیې باندې د ایراني ساخ بې پیلوټه ډرون الوتکو په پلورلو اعتراف کړی. د روسیې پوځ د یوکران په جنگ کې د هغه هیواد د زیربناو، ملکی هدفونو او د انرژۍ د سکتور د تباه کولو لپاره ډرون الوتکو نه په استفادې کولو تورن شوی. که څه هم چې لویدیځو استخباراتي سرچینو مخکې دا خبره کړې وه چې ایران په مشخصه توګه د یوکرین د جنگ لپاره پر روسیې باندې په سلهاوو فروند نظامي ډرونونه پلورلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې اړه خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه رد کړي وو. په ایران کې د حجاب پر خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د جمعې په ورځ د سیستان بلوچستان په ایالت کې د پولیسو په ډزو کې لس کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د دغو وژنو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په دې اړه د مستقلو تحقیقاتو د پیل کولو غږ کړی دی. په افریقایي هیواد تانزانیا کې پرون د یکشنبه په ورځ یوه کوچنۍ مسافروونکې الوتکه د لیک ویکټوریا په تالاب کې راولوېده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې درې تنه مسافرین په دغه پیښه کې مړه شوي دي. د نیویارک ټایمز رسپانه خبر ورکوي په داسې حال کې چې سبا د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه په متحده ایالاتو کې منځمهاله انتخابات کیږي. جمهور رئیس جو بایډن او پخواني جمهور رئیس باراک اوباما دواړو له خپل میرمنو سره یو ځای د دیموکرات ګوند کاندیدانو د بریا په خاطر په جوش انتخاباتي کمپاین وکړ. که څه هم چې د عامه افکارو له سرویګانو نه څرګندېږي ممکن چې د جمهور غوښتونکو ګوند په دې انتخاباتو کې له دیموکراتانو نه د سنات د مجلس او د استازو د مجلس کنټرول ترلاسه کړي. خو جمهور رئیس جو بایډن وایي دا خبره سمه نه ده چې دیموکراتان په کمزوري موقف کې دي او انتخابات به وبایلي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا وای چې په متحده ایالاتو کې د منځمهاله انتخاباتو لره رسیدو سره سم ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو اکټرانو په ټولنیزو رسنیو کې جعلي اکاونټونه پرانیستي دي. کوشش کوي چې د امریکا د موجوده انتخاباتي سیستم نیمګړتیا او تا د امریکایي رای اچونکو توجه راواړي او د امریکایانو په نظر کې بې اعتباره کاندي. څو لنډ خبرونه. ملګری ملتونه وای غالبا 2022 میلادي کال د انساني تلفاتو په حساب په اشغالي سیمو کې د فلسطینانو لپاره یو مرګونه کالو. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تور وینسلند د یک شنبه په ورځ د امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې ویلي دي چې سږ کال د شپږو ماشومانو په شمول 20 فلسطینیان وژل شوي دي. په مقابل کې 2 تنه اسرائیلي عسکر وژل شوي او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. ایران وای یو نوی سیټلایټ چې کولی شي فضا ته راکټ وتوغی په بریالیتوب وازمایي. متحده ایالاتو چین او روسیا په کورکورانه توګه د شمالي کوریا په ملاتړ تورن کړی دي. له بلې خوا د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا پوځ د یک شنبه په ورځ هم د لنډ واټن څو نور توغندي وار کړل. او د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس بحرین ته د یو رسمي سفر نه وروسته پرون د یکشنبه په ورځ بیرته روم ته ستون شو. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږه د خبرونې لومړی رپورت ته. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په روسیې کې د افغانستان په باب جوړیدونکو غونډه کې د دوی د استاذ په پرتا بحثونه بنمګړي وي. د وزارت د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي هغه ادعا هم رد کړي چې د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته کېدلې امریکا ته منسوب کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي د طالبانو او روسیې اړیکې یو څه سړې شوې دي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې بحثونه د خپل حکومت له اساسو پرته نیمګړي بولي. دغه وزارت مرستیال وایند زی احمد تکلوی چې په داسې ناستو کې د طالبانو د حکومت د ګډون پر تعامل منفي اغیزه کولی شي. همداشان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا د منشي نیکولای ایتروشیپ هغه ادعا هم رده کړي چې د طالبانو غورځنګ رامنځته کېدلی امریکا ته منسوب کړي وو.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت د روسیې فدراتیب د ملي امنیت شورا د منشي شاغلی نګولای تروشیپ هغه دا ویردوی چې د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته کېدلې امریکا ته منسوب کړي. د طالبانو اسلامي تحریک د پخوانی شوروي اتحاد لماتې وروسته د خپل هیواد د نجات لپاره د ولس لمنځه راپورته شوی غورځنګ چې په خپل وطن کې د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي. د نوې مکلونو ملوک التوایپی او وروسته بهرنی اشغال لمنځه یوړل او له اوږدې مشروع مبارزې وروسته بریا ته رسیدلې.
د روسي دولتي اژانس تاس د تیرې پنځه شپې پورې د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له کابله ویل چې مسکو د نوامبر تر روانې میاشتې په نیمه کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره د یوې غونډې بندوبست کړي. خو زمیر کابلوف دغه اژانس ته ویلي چې مسکو کې جوړېدونکې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم د شنبه پورې ویل چې په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې.
هر نشست کې به منفعت افغانستان باشه. اګه موش
ښاغلی مجاهد ویل هر غونډه چې د افغانستان په ګټه وي که موږ پکې ګډون وکړو او کنه موږ یې هرکلی کوو. د دې لپاره چې په سیمه کې موږ یوې عمومي همغږۍ ته اړتیا لرو. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ګڼي چې د طالبانو د حکومت سره د روسیې اړیکې اوس سړې شوي. مسکو غونډې ته د طالبانو د استازو نه بلل هم د همدې له امله دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته روسیې ډېر هڅه کړې چې طالبانو حکومت ته د یو لړ امتیازاتو په ورکولو سره دغه حکومت سره خپلې اړیکې ښې کړي. خو اوس داسې ښکاري چې روسیې خپل سیاست ته بیا کتنه کړي.
روسیه، چین، ایران د اوسیای بیانه مملکتونه په دې نظر و چې امریکایان له افغانستانه وتلی داسې حکومت د طالبانو تر اثر لاندې په افغانستان کې وي چې د امریکایانو په مقناطیسي ساحه کې نه وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو عزیز مارجوی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د امریکا او روسیې سره په اړیکو کې لازم تعادل نه دی ساتلی او څنګه چې روسیې تمه لرله د طالبانو حکومت لا هم امریکایانو سره اړیکو جوړولو ته لیوالتیا لري. د روسیې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ بیا کتنه پیل کړې ده.
حیات احمد رفتن په شمول زمیر کابلو چندین بار
ښاغلي مارجوی د زمیر کابلو په ګډون د روسیې پلاوی راغلل او لاړل. څو ځلې ډاډ ورکړ خو طالبان یا د دې له امله چې لویدي سره اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا لري او یا هم ونشو کړی چې په سیاست که او توازن وساتي یا سیاست کمزورې وو د همدې له امله د روسیې د امتیازاتو څخه ګټه پورته نه شوه کړی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په پرله پسې ډول ویلي چې د ټولو هیوادو سره د یو متوازن سیاست څخه کار اخلي او هیڅکله نه غواړي چې د خپل بهرني سیاست څخه د یو هیواد په ګټه او د بل هیواد په زیان کار واخلي. تر اوسه د مسکو غونډې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. خو د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادو په ډله کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو نومونه شامل دي. روسیې د دې وړاندې افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره د مسکو پرمټ په نوم د ولر غونډو قربتوب کړی چې ورته د امریکا او طالبانو د حکومت اساسي هم بلل شوی. خو دا ځل پر روانه غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او په ځای یې ایران او د منځنۍ اسیا څو هیوادونه دغه غونډې ته بلل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1.5050.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د نړۍ مشرانو په مصر کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې هوکړه وکړه چې بډای هیوادونه د هغه بېوزلو هیوادونو سره همکاري او ملاتړ وکړي چې اقلیمي بدلونونه ځپلي. افغانستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونه اغېزمن کړی دی. د اقلیم ستونزه په داسې حال کې تر بحث لاندې نیول کېږي چې په نړۍ کې نور کړکیچونه لکه د یوکرین جګړه، مالی تورم، د خوراکي توکو کموالی او د انرژۍ ستونزې هم موجودې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون نړیواله غونډه هر کال په دې موخه جوړیږي چې حکومتونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو د ترسره کولو ژمنه تازه کړي. افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کشور است که در رده ششمین آسیب پذیر است از تغییرات اقلیمی، خصوصا خشکسالی و سیلاب ها. امسال در کنفرانس کاپ 27 افغانستان نیست، اما دور از مسائل سیاسی ما باید بدانیم که تمام مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی شاکی هستند.
د نړۍ مشران د یک شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره راغونډ شوي دي. د اقلیم ستونزه په داسې حال کې تر بحث لاندې نیول کیږي چې په نړۍ کې نور کړکیچونه لکه د اوکراین جګړه، مالی تورم، د خوراکي توکو کمواله او د انرژي ستونزې هم موجود دي.
هغوی چې ډېر د اغېزمن کېدو له خطر سره مخامخ دي او اغېزمن شوي دي په لومړیتوبونو کې دي، ځکه هم دوی دي چې زیانونه ګالي.
مصري چارواکي وایي چې په غونډه کې د هیوادونو 130 رهبران ګډون کوي او ډېری مشران د نومبر په 8 او 10 په سرمشریزه کې ویناوي کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې ونی په پای کې غونډې ته ورشي.
We really have to take this
مونږ باید دغه بیړنۍ حالات جدي وګڼو او عاجل عمل وکړو. مونږ اوس حقيقي تازه او ژوندۍ تجربه لرو چې کله د نړۍ ټولو مشرانو د کورونا وایرس د ستونزې د هوارولو لپاره په ګډه هڅه وکړه، مونږ ورته عکس العمل د اقلیم د بحرانونو د مخنیوي په برخه کې نه وینو.
سکال جیوپولیټیکي مفکوري بدلې دي. د اوکراین ورانونکې جګړه، د انرژي او خوراکي توکو خورا لوړې بیې او د لویدیز چین او روسیې ترمنځ تربګنیو د اقلیمی بدلون د غونډې کار سخت کړی دی، ځکه چې په دې غونډه کې همکاري او اجماع ته اړتیا شته.
د طرفونو 28مه غونډه باید د لوړو هیلو، د باور او پیوستون د تشه د ډکولو ځای وي. دا غونډه باید موږ د مزیره غازاتو د مخنیوي، د اقلیم د مقاومت زیاتولو، د اقلیم د مالی همکاریو د ژمنو او د اقلیم د بدلونونو له کبله د زیانونو د جبران کولو په برخه کې سره رانږدې کړي.
د ځینو په باور د اقلیم د خوندیتوب لپاره وخت کم دی، اما پوښتنه دا ده چې آیا روانه غونډه به په دې برخه کې ګټوره وي او د نړۍ مشران به د ګډو هڅو ژمنې وکړي. د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره باید د شرم الشیخ د غونډې پایلو ته انتظار وباسو. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د 2022 کال د منځمهاله انتخاباتو کې د رای ورکوونکو سره یو اندېښنه رامنځته شوه. رپورټونه کې ویل شوی چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي حسابونو له لارې د امریکا د رای اچولو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د استخباراتو د چارو کارپو براین لیستون وایي چې تر ډېره په 2022 کال کې د انتخاباتي مبارزو په اړه د ټولنیزو رسنیو جعلی اکاونټونه خاموش وو. خو دې بیا د اګست په میاشت کې د منځمهالو ټاکنو پر رسیدو سره بدلون ومونده.
موږ ولیدل چې داسې حسابونه زیات شول چې دا یې ویل چې په ټاکنو کې درغلي کیږي او ټاکنې به د درغلیو ډکې وي او صندوقونه به ډکېږي او داسې نور څه، او دا چې ډیموکراټان غواړي چې په ټاکنو کې درغلي وکړي.
لیستون د څېړونکو د شبکې یو غړی دی. هغه وایي جالی و پانه چې د بهرنیو حکومتونو سره تړاو لري د امریکا په اړه مغرض مزامین خبروي، او بیا په ټولنیزو رسنیو کې داسې جالی کسانو ته منسوبېږي چې ځانونه امریکایان معرفي کوي. لیستون وایي
د چین ګمارل شوي کسان بیا غواړي د رای ورکولو د پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې د امریکا دیموکراسي کار نه کوي.
د امریکا په جنوب لویدیځ ایالت کې ریاضی پوه ډایلن مارفی وایي چې هغه په انټرنیټ کې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د تاثیراتو په اړه اندېښنه لري.
زما تشویش دا دی چې بهرنیان کولی شي چې ناسم معلومات د ټولنیزو رسنیو له خوا خپاره کړي او امریکایان د یو بل سره په جنګ واچوي.
دوه کاله مخکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ارزونا ایالت کې ټاکنې له ستونزو سره مخامخ وې، او د ماریکوپا د ولسوالۍ رائے د جمهوریت غوښتونکو لخوا بیرته له سره وشمیرل شوې او په پای کې جو بایدن بریالی وګڼل شو. د ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویان اوس هم وایي چې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. په دغو کې د ارزونا د ایالت لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید کاری لیک هم شامل دی. د ماریکوپا سیمې د ټاکنو د چارو کارکوونکي وایي چې د رایو ماشینونه له انټرنیټ سره وصل نه دي.
د فزیکی امنیت نه علاوه موږ د رایو او ټاکنیز بهیر امنیت ساتلی دی.
د دواړو ګوندونو نه جوړ بوردونه او د سیاسي ګوندونو ناظرین د ټول بهیر نه څارنه کوي چې ځان ډاډه کاندي چې هر رایه حسابېږي او سمې رایه حسابېږي. پرزونا کې ورای ورکوونکي وایي چې انتخابات د کانګرس له کنټرول نه پرته نور ډېر اهمیت لري.
ځینې وختونه یې مونږ ګټو او ځینې نور وختونه بیا نه ګټو او فکر کوو چې مونږ باید ګټلی وای، خو مونږ دیموکراتیک بهیر تعقیبوو، مونږ دغه ډیوه انتقالوو. د امریکا یوازینۍ ځانګړتیا زموږ دیموکراتیکه پروسه ده او مونږ غواړو هغه وساتو.
د ارزونا په حالت کې د وخت نه مخکې رای ورکول دوام لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د اسرایل د پخوانی لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکو د ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې او نتنیاهو به د واک نه تر لری کېدو یو کال وروسته بیرته د صدر اعظم مقام تر لاسه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
بنیامین نتنیاهو او د هغه تر مشرۍ لاندې د لیکود ګوند د سېشنبې د ورځې د ټاکنو لوی ګټونکي دي. داسې اټکل کېږي چې نوموړی به له افراطي ښي اړخو مذهبي ګوندونو سره یو ګډ حکومت جوړ کړي.
نن ورځ موږ د ډېر باور رایه ګټلې ده.
د ټاکنو بل لوی ګټونکی ښي اړخه افراطي اتامار بن ګویر دی چې د دیني صهیونیزم ګوند اوس د اسرایلو دریم لوی ګوند دی. هغه لا پخوا ویلي غواړي چې د اسرایلو د کورنی امنیت وزیر شي. دغه وزارت د بیت المقدس په سپیڅلو ځایونو کې د مسلمانانو او یهودانو ترمنځ د اړیکو په څیر له حساسو مسئلو سره سروکار لري.
ټول خلک د واقعي بدلون غوښتونکي دي. دوی غواړي چې په سړکونو په خوندي ډول تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې زموږ د عسکرو او پولیسو لاسونه تړلي نه وي. دوی غواړي چې د هغو کسانو ترمنځ چې د اسرایلو دولت ته وفادار دي او هغه کسان چې زموږ د ګران هیواد موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي توپیر وسی.
د ځینو اسرایلي شنونکو په اند د نوي حکومت لمړنۍ لوبړیتوب به په نتنیاهو باندې د فساد روانې مقدمې ته د پای ټکی کې ښودل وي.
نتنیاهو به وغواړي هغه قانون تصویب کړي چې دینی صهیونیزم لخوا پیشنهاد شوی او په ترڅ کې به یې د هغه محاکمه ختمه سي.
شنونکي زیاتوي چې نتنیاهو به د اسرایلو د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې هم بدلون راولي.
نتنیاهو غواړي چې منځنی ختیځ ته له خپل نظره وګوري او هغه دا چې د فلسطین او اسرایلو موضوع له پامه وغورځوي او د ایران په هکله خبرې وکړي. په دې توګه به نوموړی د خبرو د نه کولو په شان نظریو ته ور وګرځي، کوم چې د پخوا هم څرګندې کړې وې.
د اسرایلو ټاکنې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده. فلسطیني چارواکي وایي د نتنیاهو بریا دوی ته بد خبر دی.
اسرائیل وروسته له هغه ټاکنی کوي چې د ټاکنو کمپاین یې په قصدي ډول زموږ د خلکو د زیاتې وژنې د ځمکو د نیونې او کلابندۍ لامل سو. موږ په دې پوهیو چې دغه ټاکنې به د سولې دپاره یوه شراکت ته لار خلاصه نه کړي.
اسرائیلي شنونکي وایي د ښي اړخو ګوندونو یو ګډ حکومت به د بایډن له ادارې سره چې له فلسطینیانو سره یې د خبرو د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې ده هم د اسرایلو اړیکې ترنګلې کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
پا
په فرا کې ډاکټران وایي ګزړ ناروغي نه یوازې د تلپاتې معلولیت لامل ګرځي، بلکې د کورنۍ او اقتصاد ته هم سخت زیان رسوي. په ورته مهال د روغتیايي علومو محصلین د یادې ناروغۍ په تړاو د عامه پوهاوي په ارزښت ټینګار کوي او د اغیزمنو کسانو د مرستې غوښتنه کوي. نور حال د نکیب الله رضوان په رپورټ کې.
د فرای یو شمیر ډاکټران چې د ماشومانو د ناروغۍ په برخه کې تخصص لري وایي یو شمیر کورنۍ چې د ګزړ ناروغۍ له کبله معلول غړي لري د سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا په افغان ټولنه کې اکثریت خلک مناسب اقتصادي توان نه لري، خو داسې کورنۍ چې معلول کسان هم ورتر غاړي دي د اندېښنې وړ دي. ډاکټر توریالی وحیدی امریکا غږ ته وویل زموږ معلومات دا په ګوته کوي چې دا ډول کورنۍ د عادي ناروغیو د درملنې او آن لومړنیو توکو د پیرو لوتوان نه لري.
لباده مرغه مجلده سي زيات کورني سره مخکيرو چې نه يوازې پوليو له دوی څخه د روغ ژوند نعمت اخیسته دي، بلکې د سخت اقتصادي او رواني ستونزو سره یې هم مخ کړی دي. چې د اندېښنې وړ دي دغه کورني د عادي مريزي او د تداوي او ډیر ضروري شانو د ژوند لپاره نسی رانیولای.
په ورته مهال د ټولنیز او اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې وړي بي غوري کولای شي تلپاتې او ستر ستونزي وزيږي. د پهنتون استاد ډاکټر طاهر تونځي وایي دوه څاڅکي واکسین شومان ته یو عادي خبره نه ده، بلکې د روغ او شجوان فیصله ده.
موږ باید کوشش وکړو چې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړو. او تاسو وګورئ چې یو شمیر کورنۍ دي چې خپل ماشومان نه واکسینوي او ماشومان یې ملول کیږي، او د مشل لپاره د دوی د وجو بار دی. خلک باید دا موضوع ډیر جدي ونیسي چې پاینده کې داسې مشکلات سره مخ نشي.
بل پلو د روغتیايي علومو زده کړیالان د عامه پوهاوي په ارزښت ټینګار کوي او لا غیزمنو کسانو غواړي ترڅو د وسره سم د ګزړ ناروغي د واکسین په تړاو کورونیو ته معلومات ورکړي. عبدالمالک چې د روغتیايي علومو محصل دی له مشرانو او مخورو څخه غوښتنه لري ترڅو کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره چمتو کړي.
ما از بزرگان قوم از رشتفیدا از کسایی که بزرگ مخواهش داره که مو والدین مو کسایی که مسجد مه بزنا راهنمایی کنه، بزنا بگه که مثلا انگه فرزندان خور بیاره با واکسیناتور کنار واکسین کنه و از مرض پولیو در امان باشه. به خاطر کنا نمیفهمه که مرض پولیو چه رقم مضر و چه بدیای داره، باید بزرگا اونار با مطلع کنه از بدی.
روغتیایی کارپوهان په دې باور دي چې د ماشومان ګزړ ناروغي درملنه نه لري، خو دوه ساعت کې واکسین کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت او آن مرګ څخه وژغوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا د فدرالي ټاکنو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د میشیګن ایالت په دوو ایالتونو کې په رای پاڼو کې عربي ژبه هم کارول شوې ده. په مکړې په دې اړه د کین فراغ د رپورټ جباړی ته چې زه یې درته دراوړم. د میشیګن ایالت په ډیربورن ښار کې ګڼ شمېر مسلمانان او عربی الاصله امریکایان میشتي.
د ښار نیمایي برخه عربان دي.
د ډیټرویټ په دې کلیواله سیمه کې 100,000 خلک اوسېږي او دلته د عرب امریکا د تاریخ ملي میوزیم شته. د لبنان الاصله اسامه سبلانی د عرب امریکن نیوز دفترونه هم دلته دي.
زموږ مجله په هیواد کې تر ټولو زړه او تر ټولو لویه عربي امریکایي خبری مجله یو.
سبلانی په 1980 لسیزه کې دغه اوونیزه پیل کړه چې په دوو ژبو کې خبرونه کوي.
دوی ځانونه په منځ کې ویني، د انګلیسي او عربي ترمنځ.
د ټول ټاکنو د خبرونو خبرول د ستونزو نه خالی نه وي. د ونیز ډیرې لوستونکي تازه راغلي دي او هغه کسان دي چې نوی د امریکا تابعیت اخیستي او تازه د انګلیسي ژبې زده کول پیل کړي دي.
زه دلته په 1980 کال کې راغلی یم او زه کله ناکله د دې وړاندیزونو په لیکلو او لوستلو کې یو څه ستونزې لرم.
دلته زیاتره پر رای پاڼو د پوهېدلو لپاره په عربي انګلیسي خبرونو تکیه کوي.
عربي هغه ژبه نه ده چې د رای ورکولو د حقونو په قانون کې لیکل شوی وي.
د میشیګن پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډیل تامسن وایي چې د هغه کسانو لپاره چې د رای ورکولو د حکومت د تاریخ په قانون کې د هغه ټولو نه ګڼل کیږي چې خوندي نه دي، به د ټاکنو د لارې محلي چارواکو ته لاسرسی ولري.
It's largely an
دا د اړوندو کارمندانو لپاره یو اختیاري شی دی چې دوی وکاروي که دوی دا غنی چې دا د دوی په اجتماع کې د رای ورکونکو لپاره ګټور دي.
پر ډیر بورن کې د لسیز راهیسه په عربی ژبه لیکل شوی رای پاڼو ته سخت اړتیا و، خو د دې لپاره تر اوسه کوم سیاسي اراده نه و.
لامل دا دی چې په ښار کې کلتور بدل شوی دی.
Having our first Arab American mayor.
د لومړني عربي او اسلامي امریکایي خاروال په لرلو د داسې یوې شورا په لرلو چې نیک رابطه یې ټینګ کړي، اوس په امریکا کې عمومي افکار بدل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.